پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن یک شنبه ده، د کب یهود میاشتې 28 د مارچ 6. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د هند او جاپان چارواکو په افغانستان کې د ټول ګډون حکومت پر جوړېدو، د بشري حقونو پر خوندیتوب او ودې، او په دې هیواد کې د بشري ناورین پر پای ته رسیدو ټینګار وکړ. دا خبرې په هغه ګډه اعلامیه کې لیکل شوي چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي او د هغه د جاپاني سیال فومیو کیشیدا له کتنې وروسته خپره سوه. دواړو لوریو ویلي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د راتلو لپاره د نږدې همکارۍ اراده لري. د افغانستان د صنعتکارو ټولنه وایي چې د نوي کال له پیل سره به شاوخوا 40 فابریکې د مرمرو او ډبرو د غرز اوسپنې په برخه کې د کابل ترڅنګ په څو نور ولایتونو کې فعالیت پیل کړي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافي نن ازادي راډیو ته وویل چې په هغه ستونزې چې د فابریکه لرونکو او پانګوالو په وړاندې پرتې وې، د وخت په تېرېدو سره په حلېدو دي. په ورزګان کې یو تن د چړی په گزارونو وژل سوی. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان اغه ولی قریشی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه تن پرون په چړو وژل سوی او ویل سوی چې په دې تړاو درې کسان نیول سوی دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی وایي د ماریوپول ښار محاصره به د روسیې د پوځ د جنایت په خاطر په تاریخ کې ثبت سي. د اسوشیټ پریس خبري اژانس د راپور له مخې زلینسکی نن سهار د اوکراین ملت ته په یوه وینا کې ویلي، هغه کار چې له یوه سوله ییز ښار سره غاصبان وکړ ترور دی او په پیړیو به له ذهنونو څخه ونوځي. د اوکراین ولسمشر له سویس څخه وغوښتل چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پلوي شتمنو پر ضد لا ډیر اقدامات وکړي، ځکه چې د ده په وینا دا کسان په خپلو پیسو د مسکو د یرغل ملاتړ کوي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ولادیمیر زلینسکی د سویس د برن ښار د جګړې پر ضد مظاهراتو ته وویل د سویسیانو په بانکونو کې هغو کسانو پیسې ایښي چې د اوکراین پر ضد یې جګړه پیل کړې ده. د اوکراین د خارکیف ښار چارواکي وایي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله د دغه ښار په شاوخوا کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 268 ملکیان وژل سوي دي. د دوی په وینا په وژل سوو کسانو کې 14 ماشومان هم شامل دي. د اوکراین په شمال ختیځ کې خارکیف ښار کابو 1.5 میلیون نفوس لري او د روسیې د ځواکونو لخوا کلابند سوی دی. په افغانستان کې د غرمې 2:03 کېدونکې د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو راپورونو تفصیل هم اوریدلی سئ. د ځینو هیوادونو لخوا په افغانستان کې د ټول ګډون حکومت د تشکیل تر غوښتنې وروسته طالبان وایي
افغانستان هم متحد دی چې د ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې تامین کړي.
په بل راپور کې اوري چې د طالبانو په ملاتړ تورن پاکستان هم د طالبانو حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړې. د خبرونه کې دا وريدونکو پیغامونه هم خبرو.
شبکې ډېر سره کمزورې دي، پکاتې یوازې کوان میسم شبکې دا اچکار کوي او هغه لګښتونه ډېر لوړ دي.
په بهرانه یوراپورونو کې بیا هم په اوکران کې تازه تحولات څېړو. د خبرونه دویم نیمایي کې نور بست یا شکست سکوت اونیز پروګرام خبريږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
هند او جاپان په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو، د بشري حقونو پر خوندیتوب او ودې، او په دې هیواد کې د بشري ناورین پر پای ته رسیدو ټینګار وکړ. دا خبرې په هغه ګډ اعلامیه کې لیکل شوي چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي او د هغه د جاپاني سیال فومیو کیشیدا تر کتنې وروسته خبره سوه. دواړو لوریو څرګنده کړې چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د راتلو لپاره د نږدې همکارۍ اراده لري. د طالبانو حکومت بیا وایي چې په افغانستان کې د ستونزو د پای ته رسیدو لپاره د ټولو هیوادونو د مرستې او همکاری هرکلی کوي.
د هند او جاپان صدر اعظمانو په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت په جوړېدو چې د ټولو افغانانو استازولي وکړي ټینګار کړی. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا چې په دوه ورځني سفر نوی ډیلی ته تللی، ل خپل هندي سیال نریندرا مودي سره کتنه کې د بحث یو موضوع افغانستانو. دواړو لوریو په یو ګډه اعلامیه کې چې د دې لیدنې وروسته خبره شوې لیکلي، د دواړو هیوادونو د مشرانو په ګډه ناسته کې په افغانستان کې د همشمول حکومت پر جوړېدو، د بشري حقونو په خوندیتوب او ودې، او تر خواهی په دې هیواد کې د بشري ناورین په پای خبرې شوې. اعلامیه کې لیکل شوې مودي او د هغه جاپاني سیال ویلي په افغانستان کې د سولې او ثبات د راتلو لپاره د نږدې همکارۍ اراده لري. اعلامیه زیاتوي دوی یعنی مودي او کیشیدا په خپلو خبرو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 53 نوي پریکړه لیک په عمل کې دوه ټینګار کړی. په دې پریکړه لیک کې راغلي افغانستان خاورې د ترهګرو د پناه ځایونو روزنې پلان جوړولو او تمویل لپاره نه کارول کیږي. هند واک تر طالبانو له رسیدو وروسته اندیښمن دی چې پاکستان پر طالبانو له خپل نفوذ په ګټي له افغانستان سره د هندستان تاریخي اړیکو ته زیان ونه رسوي. خو طالبانو له وړاندې ویلي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي پر ضد استعمال نشي او د دوه په هوکړه کې هم طالبانو تر هغه ډرو ته د ځای نه ورکول او له دوی سره د اړیکو د شلېدو ژمنې کړي. هند او جاپان له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو په لومړي سر کې راځي چې د امریکا متحده ایالاتونو، برېټانیا او جرمني وروسته په مالی او رغنیزه برخه کې له افغانستان سره ډېره همکاري کړي. د طالبانو حکومت هم په افغانستان کې د هند او جاپان مثبت رول تقایل دی او تر هیله لري چې د دوی په اړه منفي ذهنیت ونه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد:
موږ د هغو هیوادونو چې د افغانستان سره مرسته کول غواړي د افغانستان ستونزې ته د رستګۍ لارې چارې لټوي او په دې اړه باندې مثبت نظر لري. هرکلی کوو او دا تاییدو د ټولو هیوادونو نه غواړو چې د افغانستان په اړه باندې خپل ذهنیت مثبت ولري. افغانستان هم متحد دی چې له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې تامین کړي.
پر افغانستان د طالبانو د دویم ځلي واکمنۍ وروسته له لومړۍ ورځې تر ننه پر دوی نیوکه کېږي چې حکومت یې همه شمول یا ټول ګډونه نه دی. بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه یې تر پښو لاندې کړي او تر خوا یې د خلکو ډېرې ازادۍ سلب کړي. خو طالبان دا ټول ردوي او وایي نظامي د اسلامي شریعت سره برابر دی. هغه نظر چې لای روښانه تعریف نه دی وړاندې شوی او دا هم نه ده معلومه چې طالبان د افغانستان د راتلونکي په اړه څه ډول سیاسي لیدلوری لري.
په راپور کې مور دل چې هند او جاپان د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. طالبانو ټینګار کړی چې اوسنۍ حکومت یې ټولګډونه دی چې ټولو لوریو ته پکې ځای ورکول سوی دی. د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر په ژوندۍ بڼه له سټوډیو سره وصل دی. اتمر صاحب، خبرونې ته شرغلست، ستاسو نظر څه دی چې آیا د طالبانو اوسنۍ حکومت ټول شموله یا ټولګډونه دی؟
مننه تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه. زما باور داسې دی چې دا د طالبانو برداشت دی چې دوی حکومت ته مشغول دی، او لیکن نړیوال دغه میاشتې چې دوی ته منتظر دی چې دوی لومړی ګامونه دوی باید واخلي د دې لپاره چې هم شمول وي. خپل افغانان هم په دې برخه کې تر اوسه هغه اعتماد نه دی ترلاسه کړی چې ګویا د طالبانو اوسنی حکومت هم شمول دی. هم شمول دا معنی نه لري چې دوی د پخواني مفسد چارواکي بیرته راولي، او په دغه برخه کې که دوی برداشت داسې دا برداشت غلط دی، او دا د ټول افغانانو خوښه دا ده چې پخواني چارواکي دې بیا نه راسي نظام ته. لیکن د نن په افغانستان کې او بهر کوم چې افغانان دي، د هغوی خو دا حق کېدی شي چې دوی خپل ځان په دغه نظام کې وګوري. اوس چې موږ ګورو د امیر المؤمنین نه نیولی تر یو چپراسي پورې دا ټول طالب و صوفي و ملا و مولوي و دغه کسان دي. دغه د نړۍ د هیوادونو هم حوصله تنګه کړی او خپل د افغانانو هم حوصله تنګه کړی. که طالبان دا غواړي چې دوی هم شمول حکومت جوړ کړي، دوی د خلکو سره مشورې ته کښېني، دوی د خلکو په منځ کې هغه نخبګان، وطن پرست، متخصص، تحصیل یافته کسان وغواړي او دوی سره د مشوره وکړي او نظام د دوی سره شریک کړي. هم شمول په دې معنا دی چې ټول افغانان د قانون په مطابق اول باید هلته یو قانون حاکم وي. یعنی هغه حکومت چې قانون نه لري دغه هم شمول کېدی نه شي. کله چې قانون جوړ شو بیا په هغه کې بشري حقوق دی، په هغه کې د بیان ازادي دی، په هغه کې مثلا د ښځو حقوق دی. دا ټول
خبره تاسو د ښځو حقونو ته یادونه اشاره وکړه. د ټول شمولیت یو اصل دا ګڼل کېږي چې په حکومت کې ښځو ته هم ونډه ورکړل سي. تر اوسه پورې طالبانو په خپلو رسمي اعلامیو کې ډیرو کمو ښځو ته په حکومت کې ونډه ورکړې ده. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی چې دا به څومره ستونزې پیدا کړي او انده کې دوی ته
یواز د خوځو مسله ده؟ د ګوري دوه درې ورځې مخکې د عالی تحصیلاتو وزیر کوم بیانیه چې د کابل په پوهنتون کې ورکړی او استادانو ته، که تاسو دغه په رسنیو کې وګورئ، دا یو وزیر ته نه ښایي چې استاد دومره توهین کړي چې استاد خپل وظیفه پرېږدي. یعنی د دوی برخورد، هغه لوړپوړو مقاماتو برخورد زما هدف دی. دا ټول خلک محاسبه کوي، خلک په اصطلاح دا ترازو کوي او ګوري چې د حکومت سمت او دریس کمه خواته دی. که تاسې هره ورځ خلک توهینوئ، استادان توهینوئ، تحقیروئ، او دوی ته د تېر حکومت په وخت کې چې دوی کوم وظیفې کړي دي دا ټول تاسې نفع کوئ، دا خو بیا تاسو نافیه استي او بل خبره د خزو برخه ده. خزه یقینا چې په ټول نړۍ کې خزه حق لري، په ټول نړۍ کې خزه فعال ټولنه کې ګډون لري. او افغانان کومګه داسې وي چې دوی دغه 50% قشر بهروي دي تینا دوی خپل یو ناکامي لوري ته ځي، ځکه چې که تاسو 50% نیرو، انرژي، استعداد، قابلیتونه د ټولنې له لرې کوي، هغه 50 کې خپل څه شی چې ستاسو زړه ده هغه راولئ، دا خو بیا نظام نشته.
بلې، اتمر سه په همدې حال کې پاکستان هم چې د طالبانو په ملاتړ تورن دی، تر اوسه د طالبانو حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړې ده او تازه یو چارواکي ویلي چې تر هغه چې یو سیمه ایز اجماع نه بي راغلي د طالبانو حکومت له رسمیت پیژندلو دوی هم ډډه کوي. څه فکر کوي چې پاکستان کوم ملحوظات لري؟
پاکستان ابدا اوس هم په خپل برافقت کې روان دی، ځکه ابدغه پاکستانیان او د پاکستان عیسایو چې دغه طالبان تر دې حده پورې ورسول او دوی امریکا سره لابیګري وکړه تر څو چې په امریکایان ومنه چې طالبان دې راوستل شي. اوس د دې دپاره چې دغه په اصطلاح ملاوتي په پاکستان باندې ومنه چول شي، دوی ځان نورو هیوادونو سره یو ځای کړی او وایي چې تر څو چې دا نور هیوادونه نه پیژني بغیر پیژنو. دا په دې معنی ده چې دوی غواړي چې خپل کړنې د نورو هیوادونو په سیوري کې پټ کړي او یو پلمه داسې جوړ کړي چې اول د نورو هیوادونو پیژني، در حال چې که تاسو وګورئ په دغه 40 کلونو کې د پاکستان د طالبانو ځایناسته ټول پاکستان وو، د دوی تجهیز، تمویل، دغه ټول ټینګونه په پاکستان کې د امکانات دوی ته پاکستان ورکړ، د امریکا سره دوی پاکستان کې نول. نو دا اوس پاکستان د دې دپاره چې هغه نړیوال ملامتي نه ځان ګوښه کړي او د سیمې د هیوادونو د ملامتي نه ځان ګوښه کړي، ځکه چې پاکستان هم نړیوال سره په تعامل کې دی، هم د سیمې هیوادونو سره په تعامل کې دی، او دا اوس یو ډیر لوی تشویش دی د سیمې هیوادونو دپاره او د نړیوال دپاره چې داعش او القاعده په افغانستان کې فعال دي او دغه ورځ تر بلې قوي کیږي. اوس پاکستانیان غواړي چې په دې نوم ځان د دغه ملامتیانه بچ کړي او دا وایي چې موږ هغه وخت طالبان په رسمیت پیژنو کوم چې په مجموع کې د سیمې هیوادونه دوی په رسمیت پیژني.
ډیره مننه د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر و چې د ټولګډونه حکومت د تشکیل پر موضوع یې را سره خبرې کولې. تازه هند او پاکستان د نورو موضوعاتو وبخښي، تازه هند او جاپان د نورو مسایلو ترڅنګ ویلي چې په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه لري. طالبان بیا ټینګار کړی چې اوسنی حکومت یې ټولګډونه دی چې ټولو سیاسي اړخونو او قومونو ته پکې ځای ورکول سوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اورزګان کې د سری میاشتې لخوا پر 1500 کورونا یو مرسته ویشل شوی.
د اورزګان ولایت په چرچنو ولسوالۍ کې د وشي سیمه ده چې سلګونه بې وزله کسان د سری میاشتې د مرستې د ترلاسه کولو لپاره راټول شوي دي. اورزګان ولایت کې د سری میاشتې د ټولنې د مطبوعاتو د برخې مسول عبدالواحد عالمی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه مرسته کې خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي. نوموړي ویل یا د مرسته چې د ترکیه هیواد د سری میاشتې لوري چمتو سوی و، توزیع د ترکیه هیواد د استازو په حضور کې ترسره شو چې د یادی ولسوالۍ په لوړ وشي کښته وشي، د بازار شاوخوا په سیمو کې، د ساخر په سیمه او په ساو سیمه کې پر خلکو ویشل شو.
د روزګان ولایت افغان سری میاشتې ټولنې له لوري د روزګان ولایت په چارشنو ولسوالۍ کې د 1500 مونو کورنیو سره مرسته وسوه چې په همدغه مرسته کې ژمنی او خوراکي او غیر خوراکي توکي البته شامل دي.
هغه کسان چې مرستې ورسره وسوي خوشاله دي، خو وايي دغه مرستې ورته بسنه نه کوي. نور بيبي د چارچنو ولسوالۍ د وشي د سیمې اوسیدونکې ده. چارچنو ولسوالۍ چې د ترینکور ښار څخه په شاوخوا 100 کیلومتره کې پرته ده، یوه له هغه وروسته پاتې ولسوالیو څخه ده چې خلک یې له هر ډول خدمات څخه بې برخې دي.
آزادی رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې
دا وای مونږ مسلین راغلي ډرامې سبتو هغه چې وکتو چې وا وای لا لا پرېږدی دا پرېږدی دا هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوې کال له آزادی رادیو سره یو ځای ونمانځي.
تر اقتصادي خبرونو مخکې د اوکرين وضعیت کتنه کوو. د اوکرين ولسمشر وای د بندري شان ماریوپول کلا بندي به ځکه د تاریخ په پاڼو کې ثبت شي چې په وینا یې روسیې په دې ځای کې جنگي جنایتونه کړي دي. تفصیل له اسدالله لودین.
د اوکرين پر بیلا بیلو ښارونو د روسي د اوکرين پر بیلا بیلو ښارونو د روسي ځواکونو بمباري داسې مهال دوام لري چې په نړیواله کچه د روسیې یرغل غندل کیږي او د بیړني اوربند غوښتنه کیږي. دا مهال د بندري ښار ماریوپول وضعیت تر نورو ډیر کړکېچندی. د ماریوپول د پولیسو یو مسؤل میخایل ورشنن یو ویډیوي پیغام کې ویلي ماشومان او پوخومره کسان د مړ کېدو په حال کې دي. ښار ویجاړ او د ځمکې له مخه محوه کیږي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي چې د پولیسو دغه مسؤل لویدیزو مشرانو ته په خطاب کې دا څرګندونه کړې دي. ځای چارواکو ویلي ماریوپول کې لڅ باندې دوه اونۍ راهیسې شاوخوا څلور لکه کسان بند پاتې دي. دغه کسانو داسې مهال د روسیې له درنې بمبارۍ ځانونه پټ کړي چې د جګړې له کبله پرې د برېښنا، تودوخې او اوبو رسولو سیستمونه هم پرې شوي دي. بل لورته د ژغورنې ټیمونه لا هم د ماریوپول په یو تیاتر کې د ژوندي پاتې شوو کسانو لټه کوي. دغه تیاتر چې خلکو پکې پناه اخیستې وه د مارچ په 14مه بمبار شو. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت یو سلاکار وادیم دسنیکو ویلي پرون روسي ځواکونو د ازوفستال په نوم د فولادو یوې کارخونې شاوخوا سخته جګړه وکړه او په خبره یې د اروپا د فولادو یو لوی کارخونه د لمنځه تلو په حال کې ده. ملګرو ملتونو ویلي د اوکراین په جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه 800 ملکیان وژل شوي او 499 نور ټپیان دي. د اوکراین د لوی سرانوال دفتر ویلي وژل شوو ملکیانو کې 112 ماشومان هم شامل دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا ویلي د یرغل پر مهال دوی پر روغتونونو او روغتیایي مرکزونو 300 بریدونه ثبت کړي چې تر اوسه کې 12 کسان وژل شوي او 400 نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د اوکراین له جګړې 3.3 میلیونه وګړي کډوال شوي هم دي.
د طالبانو د قانون او پېټرولیم وزارت وای ام سی سی چنئی شرکت به جوړ په کابل کې خپل دفتر پرانیزي. د دې وزارت وین اسمت الله برهان تیر ورځ نو وخت رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د یاد شرکت او وزارت ترمنځ د هوکړې لمخې د رواني میلادي میاشتې تر پایه به د مس اینک کان چاري پیل شي. د وزارت په وینا دوی او ام سی سی شرکت د دې کان پاړه شوی قرارداد ته ژمن دي. خوله دی وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي و چې ام سی سی شرکت په قرارداد کې د ځینو برخو د بیا کتنې غوښتنه کړې وه. د مسایانه کوکان چې د لوګر په ولایت کې موقعیت لري وروسته له 14 کلونو د بیا چارې د پیل خبره کیږي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي د نوي کال له پیل سره به شاوخوا 40 فابریکې د مرمرو ډبرو او اوسپنې په برخه کې د کابل ترڅنګ په یو شمېر نورو ولایتونو کې فعالیت پیل کړي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی نن آزادی رادیو ته وویل هغه ستونزې چې د فابریکه لرونکو پانګوالو په وړاندې پرتې وي د وخت په تیریدو سره د حل کېدو په حال کې دي. د نوموړي په خبره د یادو فابریکو په فعالیت سره به ګڼ شمېر خلکو ته د کار زمینه هم برابره شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یو شمېر فابریکه لرونکو د ځان په وړاندې د برېښنا په ګمرکي چارو کې نامنظمتیا او د کافي ځمکو د نشتون په اړه شکایت کړی و او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغاني لس پوله، یو یورو 90 افغاني 90 پوله، یو انګلیسي پوند 112 افغاني 80 پوله، یو سعودي ریال 22 افغاني 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 33 پوله، زر هندي کلدار 1000 افغاني او زر پاکستانی کلدار 400 افغاني.
خبرونو ور اخوا
دا خبرونه دی برخه ته مو اجمل اند هر کله کوم په دې برخه کې به واوري چې نړیوالې رسنۍ او مطبوعات په افغانستان پاړه اتسوي همدارنګه به ملدی هم خبر کوچ په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي ویلي هیواد به په کابل کې د طالبانو حکومت هغه محل د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په دې برخه کې اجماع وي تاسو له پیغامونو هم څو پیغام خو لومړی دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان پاړه اتسوي ګاردن رسپانی د یو برتانیا میشتي افغان د خبره د افغانستان په اړه د خپل لیکنې سرلیک ګرځولې چې د اوکرين کړکیش ته جواب د ستاینې دی خو د یو افغاني اصل برتانیي پتوګه زما یو څرخه کیږي د لیکنې په فایل کې لولو د نړۍ پام د اوکرين کړکیش ته وخته خو د یو داسې کس پتوګه چې په افغانستان کې زیږیدلې د کابل لسکوت را ورسته د افغانستان نورینونه زما په ذهن کې تر ټولو غمیستي ګارډین د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې د خزو لپاره د زده کړو او کار په برخو کې محدودیتونه له محرمه پرته د خزو د تګ راتګ مخنیوي او د اقتصادي ستونزو یادونه کوي د ورسپانې په نظر اوس چې د طالبانو د حکومت ومیاشتې تیری شوي پر افغانستان د هغو د حکومت نتیجې تر هغه څه ډیری ژورې دي چې مخکې اټکل کېده ګاردن یادونه کړې چې د اوکرين د جګړې له پیلېدو وروسته ډیر پام دغه هیواد ته واوخت او افغانستان ته تر یو حده شا وړول شو چې دا د زینو په نظر تبعیض دی ایریو ایشیا ریویو خبرونه په افغانستان پاکستان او منځنۍ اسیا کې د انرژي پر کموالي لیکنه خبره کړې د خبرونه په پایل کې ویلي چې د سکهال د جنوري په 15مه د قرغیزستان، ازبکستان او قزاقستان په ډیرو جنوبي برخو کې په بیساري ډول برېښنا پرچاو شو دا لمړی وار نه و چې په منځنۍ اسیا کې برېښنا سي خو په دې سیمه کې د برېښنا پرچاوي نه یوازې د تاجکستان، قرغیزستان او قزاقستان لپاره د خبرداري زنګو بلکې د افغانستان او پاکستان لپاره هم خبرداري ده چې د انرژي لنه خوندیتوب سره مخامخ دي ایروئیشیا ریویو زیاتوي د منځنۍ اسیا په دغه هیوادونو کې برېښنا په داسې حال کې پرچاو شو چې د ټوټاپ په شمول د انرژي پر ګڼو سیمیزو پروژو کار روان دي ټوټاپ د برېښنا هغه پروژه ده چې د ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان له یو بل سره وصلې په دې پروژې د افغانستان د تیر حکومت په محل جدي کار پیل شو خو اوس یې د تطبیق په لار کې خندونه پیښ شوې دي خبرونه د افغانستان له لارې پاکستان او هندستان ته د ترکمنستان د غازو د پروژې یا ټاپی د لیک دیادونه هم کړی او لیکلي دي چې په دې برخه کې خبردار دي د ترکمنستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وفا خادجیف اعلان وکړ چې دا هیواد به د نلیکی خپل برخه سکال بشپړ کړي خو دا په داسې حال کې ده چې ترکمنستان په 2019 کې هم ادعا کړې و چې د پایپ لاین خپل برخه بشپړ کړي ده پاکستان هم د نلیکی هغه برخه چې باید دغه هیواد په خاوره کې تیر شي زندولې او ادعا یې کړې چې افغانستان ته انتظار باسي ایرو ایشیا ریویو د منځنۍ اسیا د انرژي بل مهمه پروژه کاسا زر بلل شي له منځنۍ اسیا جنوبي اسیا ته برېښنا لیږدي خو کاري بشپړ شوه
ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري کلتوري او ټولنیز خبرونه لري
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې
دا وی مونږ مسلین راغلي ډرامې سبتو هغه چې وکړه ته واو وی لا لا پرېښ دی دا پرېښ دی دا هغه دی مسخره بازان دی
نوروز او نوې کال له ازادي رادیو سره یو ځای ونمانځي
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي ویلي هیواد به په کابل کې د طالبانو حکومت هغه محل د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په دې برخه کې و اجماع رامنځته شي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې موضوع وړ مورس هغه محل مطرح شو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د خپل مرستندوی ماموریت یا یوناما پر تمدید رائے ورکولې نور حال دا فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
پاکستان په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو په ملاتړ او په دغه هیواد کې د دوی د پټنځایونو په شتون تورن دی. هغه څه چې تل پاکستان رد کړي اوس په ملګرو ملتونو کې استازي منیر اکرم ډان رسپانی سره په مرکه کې ویلي دوی به هغه مهال د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني چې د سیمې هیوادونو ترمنځ په دې اړه اجماع رامنځته شي. هڅه مو وکړه دغه پاکستانی چارواکي د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت د وایندویانو نظر واخلو، خو زموږ مقرر واړیکو او پیغامونو ته یې ځواب ونه وایه. وړاندې د طالبانو د حکومت چارواکو ټینګار کړی چې دوی د رسمیت پیژندلو لپاره ټول شرایط پوره کړي او باید په رسمیت وپیژندل شي. خو ځینې پخواني ډیپلوماتان په دې باور دي چې پاکستانی چارواکي سیمه ییز اجماع پلمه ګرځوي تر څو د طالبانو پر وړاندې له ملامتیا ځان وژغوري. د تېر جمهوري نظام یو ډیپلوماټ او پلاندان کې اوسنی برحاله حقوقي سلاکار عزیز الدین معارج وایي پاکستان په دې ډول څرګندونو غواړي چې د طالبانو او نړیوالې ټولنې پر وړاندې دوه مخی رول ولوبوي. خغلی مارج وایي د نړیوال خصوصي قانون او د ویانا او شیکاګو د کنوانسیونونو د وصول له مخې هر هیواد د بل هیواد د اړیکو او رسمیت پیژندلو او نه پیژندلو کې واکمن دی، خو خبره یې پاکستان د سیاسي مجبورۍ له مخې دا پلمې کوي. بلخوا ټاکل سوی د مارچ میاشتې په پای کې په چین کې د افغانستان په اړه په ځانګړې توګه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه یوه غونډه وسی. په دې ناسته کې به د افغانستان شپږ نږدې ګاونډیان چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازو په شمول د طالبانو یو پلاوی هم پکې ګډون وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایندویانو نظر واخلو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب نه وایه. خو وړاندې هم ورته ناستې په اسلام آباد، اوسلو او دوحه کې سوي وي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناسته کې د 15 هیوادونو څخه 14 یې د طالبانو د واک لاندې افغانستان کې او د دوی د حکومت له رسمي او ډیپلوماتیک پیژندګلۍ پرته د رسمي اړیکو د درلودلو لپاره د پریکړه لیک د تایید رائے کارولې دي. خو منیر اکرم وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو د پریکړه لیک په افغانستان کې یوازې د بشري مرستو رسولو، بشري حقوقو د تامین او د یو ټول شموله حکومت د رامنځته کېدو لپاره د هڅولو په هدف د دې سازمان د ماموریت د پیوړی کېدو لپاره تایید کړای دی. د یو ټول شموله حکومت جوړول د ښځو حضور او سیاسي ګډون او د طالبانو لخوا د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو تامین هغه شرایط دي چې د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو او هیوادونو د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره شرط کړی دي.
بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخترا غلي دي څو یې راخلو.
در سره وصل سردار ولی افغان مې د کندهار ولایت جړې ولسوالۍ څخه ستونزه مو دغه د چې د جړې ولسوالۍ کې شبکې ډېرې سره کمزوري دي. پکات یوازې اقوان بیسیم شبکه ده چې کار کوي او هغه هم لګښتونه ډېر لوړ دي، کیفیت یې ټیټ دی. نو زموږ د مسلمانانو څخه دا هیله ده چې یوازې په جړې ولسوالۍ کې بله کومه شبکه پاله کړي، یوازې د هغې ته هدایت وکړي چې خپل فعالیت سم کړي او لګښتونه لږ سره کم کړي.
دغه ریاست پاسپورت څالو رز درې رز اخلاص سیټ کم توم هغه ما غټ خلکو مافیا و تر رسیږي مونږه پاتې دغه څه مشکل ده. دغه ریاست پاسپورت په حسابانه مونږ ډېر مشکلات لرو، ډېر مشکلات سره مخامخې مریضان لرو. مونږ مریضان دي پراته دي ګردی ختمې دي، بس دغه ته انتظار ریاست پاسپورت آزادۍ راتلونه ډېر ډېر مننه.
آزادی رادیو امکاران ته سلامونه نیکیل علمن ولایت د لشکرګاه د بولاند دریم یوزیه اړوند د کور دی. دغه دوه درې وار انجینران زموږ نه مالیکلی دي او مشتم شي نه دی را کړی. ټیک درې میاشتې اوس کېږي څلور واره مونږ هم نوشته سوی نورې مرستې راغلي نو ما نوشته سوي د اعتمادو دپاره راغلي نوشته سوي دي. بس په حقیقت د اکثرو خلکو ول طالبان د پکه دغه لپاره دا نوښته کړی دي چې پرمختګ دی وکی. خلاص نور خو نو هغه رقم هم سواله کې یا بیا په موږ سر ګرځولې دا ټول بولان دا تقریبا څو بولا کړی دا.
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبره شوه. د دوشنبه په ورځ نوروز یا د 1401 هجری شمسی کال لومړی ورسته تاسو تیر کال څنګه تیر کړ او د نوی کال لپاره څه هیل لري؟ د نوی هجری شمسی کال د رابرکیدو او نوروز په اړه ازادي رادیو ته د واتس اپ په دیش میرا خپل پیغامونه استول شي 00 22 11 22 30. شمیره بیا وایم 00 22 11 22 30. وس هم دومره تربیا خو وخت
له اجمل ان مننه چې د خبرونې تر دې شی به تاسو ملتیا وکړه د خبرونې نیمایي ته ورسیدو نو راپورونه هم خبرو خو اوس مهم خبرونه یو ور بیا هند او جاپان په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو د بشري حقوقو پر خوندیتوب او ودی او په دغه هیواد کې د بشري ناورین پر پای ته رسیدو چنګار وکړ. دا خبري په هغه غټه اعلامیه کې لیکل شوی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي او د هغه د جاپاني سیال فومیو کیشیدا له پرونی کتنې وروسته خبر راځو. د افغانستان د صنعتکارو ټولنه وایي چې د نوي کال له پیل سره به شاوخوا 40 فابریکې د مرمرو ډبرو او وسپنې په برخه کې د کابل ترڅنګ په څو ولایتونو کې فعالیت پیل کړي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي رادیو ته ویل هغه ستونزې چې د فابریکا لرونکو او پانګوالو په وړاندې پرتې وي د وخت په تیریدو سره په حلېدو دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی وایي د ماریوپول شرما حسره به د روسیې د پوز د جنایت په خاطر په تاریخ کې ثبت شي. زلینسکی نن سهار د اوکراین ملت ته په یوه وینا کې ویلي هغه کار چې له یوه سولهیز شار سره غاصبانو وکړ ترور دی او پیړو یې به له ذهنونو څخه ونه وځي. د اوکراین ولسمشر لسیویز غوښتنه وکړه چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پلوي شتمنو پر ضد لا ډیر اقدامات وکړي ځکه د ده په وینا دا کسان په خپلو پیسو د مسکو د یرغل ملاتړ کوي. د رویټرز خبري اجنس د راپور له مخې ولادیمیر زلینسکی د سویس د برن ښار د جګړې پر ضد مظاهره چانو ته وویل د سویسیانو په بانکونو کې هغو کسانو پیسې ایښې چې د اوکراین پر ضد یې جګړه پیل کړې ده. او د اوکراین د خارکیف ښار چارواکي وایي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله د دغه ښار په شاوخوا کې تر اوسه پوری لشت لژه 208 ملکیان وژل سوي دي. د دوی په وینا په وژل سو کسانو کې 14 ماشومان هم شامل دي. د اوکراین په شمال ختیځ کې خارکیف ښار کابو 1.5 میلیون نفوس لري او د روسیې د ځواکونو لخوا په دې وروستیو کې کلابند سوی دی. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل په څو شیبو کې نور بس دی یا شکست سکوت اونیز پروګرام خبريږي. خو بیا هم د افغانستان په اړه ځینی راپورونه راخلو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف لا هم افغانستان د ماشومانو لپاره ناوړه ځای بولي. یونیسف وایي وروستیو اقتصادي ستونزو بېوزلۍ او لوږې تر ډیره په افغانستان کې ماشومان اغیزمن کړي دي. طالبان وایي دوی د یونیسف په ګډون له هغو ادارو سره په تماس کې دي چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره فعالیت کوي. اسدالله لودین او نور تفصیل.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف افغانستان د ټولنیز او اقتصادي وضعیت له اړخه د ماشومانو لپاره ناوړه ځای بولی. د افغانستان لپاره د یونیسف ادارې د ارتباطاتو وکالت او مدني مشارکت مشر سم مورت ازادي راډیو ته ویل لوګي بې وزلۍ او اقتصادي رکود تر ډیره ماشومان اغیزمن کړي.
Afghanistan is a tough place to be a child.
Afghanistan da mashuman lafara na wala zaidai. To wazgartia ziyati do iqtisadi ro kud gane konani le biwazlai sara makhkali di. Maindi aw plaruna la sakhto intkhabuno sara makhamakh di. Da driw waqtuno khwalo shmir pa kamido dai. To khwalo andaza pa kamido da aw da khwalo da dui da taghzi artiawi nasi pura kawalai. Da hairanai war na da che mashuman ziyat khadigi.
یونیسف په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنیدو وروسته په سلو کې 2 افغانانو خپل عاید له لاسه ورکړی او خلک مجبور شوي چې په ماشومانو کار وکړي. یونیسف خبرداري ورکړي چې د کارګرو ماشومانو شمیر د بېوزلۍ له امله تر 1 میلیون اوښتی او دا شمیر په زیاتېدو دی. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د یونیسف په ګډون له هغو موسسو سره چې د ماشومانو په برخه کې فعالیت کوي په اړیکه کې دي او هڅه کوي د ماشومانو اړوند پروګرامونه په سمه توګه پیل او ښه مدیریت شي. مجاهد ونه ویل چې لوګي او بېوزلۍ د ماشومانو د خوندیتوب لپاره دوی څه پروګرام لري. بل خاطر میاشت سیف د چلډرن موسسې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه ماشومان لوګي سره مخ دي.
وردل چې د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف له هم افغانستان د ماشومان لپاره ناوړه ځای بولی. د طالبانو حکومت وایي ځینې ستونزې د دې سبب سوي چې په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي او غیر خوراکي توکو د کنټرول هڅې بریالۍ نسی. تر ټولو عمده علت په اوکراین کې د روسیې لخوا پیل سوې جګړه شول سوې چې په افغانستان او سیمه کې د تیلو بیه لوړه کړې ده. اقتصاد پوهان د بایو د کنټرول لپاره ځینې سپارښتنې کوي چې په دې راپور کې جزئیات اوري.
که څه هم د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت د پخوا په نسبت څل وړ شوی، خو خلک شکایت لري چې لا هم په بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې نه دي کنټرول شوي. د افغانستان د اقتصادي څیړنو د غیر دولتي بنسټ مشر محمد آصف ننګ د بایو په لوړوالي کې ګڼ مسایل دخیل بولي.
په افغانستان کې له 15,000 فابریکونه نږدې 15,000 په حدود دي بند، نیمه بند او یا هم له فعالیت نه لوېدلې دي، او که فعالیت هم ده د بازار تقاضا او هغه غوښتنې نسی اشبا کولی، نو په دې اساس باندې د نرخونو لوړتیا رامنځته شوې ده. د وارداتو کچه ټیټه شوې ده، دا هم تاثیر پی غورځولی ده.
خغلی ننګ وای تر کورونا او با ورس راغلی وضعیت د سرچینو کمواله او د سونګ توکو د بیل وړېدو هم پر بیو تاثیر کړی دی. پرون شنبه په کابل کې یو امریکایي ډالر د څه باندې اته اتیا افغانیو په بدل کې تبادله کېده. دا د لیندې یا قوس میاشتې په نسبت د افغانیو ارزښت پام وړ زیاتوالی ښیي چې هغه وخت یو ډالر په 1,00,000 افغانیو هم تبادله کېده. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد وایي که څه هم د ډالر پر وړاندې د افغانیو ارزښت 1,00,000 وړ شوی، خو ځینو ستونزو د بیو کنټرول کمزوری کړی دی.
د نرخونو د کنټرول لپاره د کابل ښاروالۍ په ولایت کې ښاروالیګانو ته دنده سپارل شوې، نرخونه هم ورکړل شوي دي بازار ته. خو ځینې ستونزې دي، یادی او د نفتو قیمتي ده، د اوکراین د جګړې سره ځې په سیمه کې سیمه ییزه کچه باندې نفت چک شوي دي، خصوصا تیل چې په ټولو انتقالاتو دي اموالو باندې اثر غورځي، نرخونو باندې. خو بیا هم ځینې بې انصافیانې متاسفانه د تجارانو دار از دوکاندارانو لخوا نه هم شته.
تر دې مخکې کابل ښاروالۍ ازادي راډیو ته ویلي وو د ډالرو د بیې تر ټیټېدو وروسته دوی د بیو فهرست یا نرخنامې ویشلي چې د وخت په تیریدو سره به پکې بدلون راشي. خلک شکایت لري چې په ولایتونو کې هم د ښاروالیو له دې هڅو سره سره د لومړنیو ضروري توکو بیې نه دي ټیټې شوي. تر دې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له ټولو سوداګرو او هټیوالو غوښتنه کړې وه چې د خوراکي او نورو اړینو توکو د نرخونو په کنټرول کې د خلکو سره همکاري وکړي.
آزادی رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وای مونږ مسلین راغلي ډرامې سبتو، هغه چې وکته وشي وا وای لا لا پرېږدی، دا پرېږدی، دا هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوی کال آزادی رادیو سره یو ځای ولمانځي.
نور بس دی، شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام نور بس د خبريږي. زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري شمشاد زدران پر مخوري. د ملګرو ملتونو د نفوس فند یا یو ان اف پی ای ورستای راپور وایي چې په افغانستان کې په هر دوه ساعتونو کې یو مور د کوچني پر زیږون یا له امیندواري سره تړاو لرونکو ستونزو له کبله مړ کیږي. هم دا راپور وایي چې په هرو دوش افغان شوځو کې یوې د جنسیت پر اساس له تاوتریخوالي سره مخامخ ده، او په اوسنی حالاتو کې وضعیت شای نور هم بحرانی وي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن په نور بس دی خبرونه کې د ملالۍ زیږنتون متخصصه ډاکټره لطیفه شیرزی را سره خبرې کوي. ډاکټر صاحب، لطیفه شیرزی د تلیفون له لارې لمر سره وصل شوې ده. ډاکټر صاحب، مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
هیله کوم زه هم خپل سلامونه تاسو سره درنو او دې دن کوم ته وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب لکه تاسو چې واوریدل یو ان اف پی ای نوې راپور ورکړی دی. په دغه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې په هر دوه ساعتو کې یو شزه د زیږون پر مهال باندې یا هم دا راز د نور ستونزو لکه چې د امیدوارۍ سره تړاو لري مړ کیږي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه شمیر ولې دومره زیات شوی دی په دې وروستیو کې؟
بله، په افغانستان کې خو دلایل ډیر زیات دي. اول خو دا د څو لسیسو جنگ دی چې زموږ په مملکت کې روان دی. په دغه بدبختانه په دغه جنگ کې ښځې نشي کولی، په اطراف کې ټول شفخانې او کلینیکونه د منځه لاړل، یا که دي ډیر امکاناتې کم دي. په مرکز کې همچنان د سواد کته دغه د سطح ده چې زمونږ جنیا او میرمنې ډېری سواد نه لري. هغه وایو چې تقریبا 90% او یا هم کمی زیاتې تقریبا ټولې په دغه فیصده کې د سواد نه بهره مند نه دي. همچنان زمونږ په هیواد کې د بعضې ستونزې نورې دي چې زمونږ نجونې مخکې د دې نه چې په یو قانوني ورسېږي، یعنی حد اقل د 3 کلنۍ پورې، زیاتره یې په 15 کلنۍ کې یا کمتره د 15 کلنۍ نه ودېږي. بیا د زیاتو ماشومانو زیږول دي چې دا یو رسم رواج دی، یا هم سړی ورته وایي چې قانون دی په افغانستان کې، ځکه په افغانستان کې د کم اولادونو لرل امکان نه لري. یعنی هره میرمن باید د 5 شپږ نه حتی زیات وزیږوي. او بل دا چې اقتصادي مشکلات دي، چې اقتصادي مشکلات خو په دې ورځو کې لکه دنیا چې پوهېږي په افغانستان کې ډېر زیات شوي دي. اکثرا خلکو چې وظیفې لرلې هغه هم بې وظیفه شوي دي، او هغه میرمنې چې وظیفې لرلې خپل اقتصادي کار کوه په حساب باندې، هغه اوس ټولې تقریبا په کور کې ناستې دي، ماشونه نه لري چې خپل اقتصاد د نظر خپل خواړه چې ابتدایي خواړه دي هغه لاسته راوړي. همچنان بعضی د کورنۍ تاوتریخوالی هم دی چې بعضی میرمنې د دې سبب کېږي چې د هغې د مرګ سبب شي، یا د هغې د ماشوم د مرګ سبب کېږي. بعضی نور فرهنګي مشکلات هم دي چې میرمنې نشي کولی بدون د خپل نارینه څخه یا بدون د هغې د اجازې څخه ډاکټر ته لاړ شي یا روغتیایي مرستې ترلاسه کړي، یا خپل ځان لپاره یو هغه څه چې ضرورت لري هغه په حساب خوراکي مواد کې وایو واخلي، هغه اجازه دی نه لري. دغه ټول عوامل چې ما ذکر کړ دا ټول د دې باعث کیږي چې د یو میرمن حالت ښه شي. علت یې هم دی چې په د مرګ میر سبب کیږي په اول قدم کې خونديزګان دي، چې دغه خونديزګان د یا درب چرونه د کابل دی، یا د دې چې ماشومان ډیر زیږول دي رحم ځان نه دي جمع کړی، یعنی اتنی رحمي شوی، یا لسری شنه نه دي، یا پارګی چې په دغه کې ټول دي قناتون کې منستر دي، یا دا چې مې دې کم خونی وي، او دې د کم خونی د کمی وزنی سبب دی، یو کم او جمع چې یو زرسسی وینه کدی بلاد لاس ورکړی دی، نو د دې مرګ سبب ګرځېدلی دی. په دویم قدم کې د جیک فشار درلودل دي، چې دغه میندې زیاتره په دویم قدم کې د جیک فشار د عمل چې مراقبت نه ده قبل عملګی، یا د جریان د حمل کې مراقبت نه دي شوی، او وخت چې شخصي طریقې دي نو هغه په ان سټیج کې دی او د مرګ سبب شوی. په دریم قدم کې دغه میرمن زیاتې د انتان شو حفظن سه یې نه اندمرات کړي، یا کې ولادت کړي دی په یو دغه صحیح کلینیک یا صحیح کې مرکز کې نه دی ولادت کړي، یا په کورنۍ کې، یا په یو دایي محل سره ولادت کړي چې هغه خپل انسان د سبب شوی دی. دغه مریضان چې وخت شپخانې ته رسېدل دي نو په حساب سپتیسیمیا دی د منځه تللي، او بعض مریضان نورې د اشتراکي هم راځو چې قلبي لرلې پنځلاته نه درلودو ډاکټر ته نه دي تللي، ان ان وخت چې شپخانې ته راځي نو د یو رست قلبي سبب کېدو، یا دیابت، یا هم دا نور مرض چې قبلا نه دي تشخیص شوی او د نوټ د مرګ سبب شوی دی. ولی په اول قدم کې خونديزي ده، زموږ زیات مریضان د خونديزي سبب مړ شوی دی.
ښه ډاکټر صاحب، زموږ سره د ټلیفون پر لار لیکه پاته سي لطفا. زموږ اوریدونکي موږ ته زنګ وهي د دوی پښتنې به هم راوخلو. یو اوریدونکي دی، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
خور تا ته سلام او ملمنی ته سلام او ټول اوریدونکو ته سلام وای محمد همدرد در سره پاډی کا کیم لاغمان
همدرد صاحب ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه د نور بس تخ پرونی موضوع دا ده چې یو راپور وایي چې په هر دو ساعتو کې یو شزه د کوچنی پر زیجون باندې مړکیږي په افغانستان کې د دغه پر لاملونو او پر دغه سلارو چارو باندې چې څه کې داس چې باید دغه مخه ونیول سي نن په دې خبرونه کې د ډاکټر صاحب لطیفه شیرزی سره خبرې کوو تاسو کوم پښتنه لري د ډاکټر صاحب څخه مهرباني وکړي
زه خو د خاص پښتنه دینه نه لرم خو یو نظر لرم د لوامل په هغه کې کنه چې غټ لوا هغه عوامل چې دی و د سداد دي مرګ مردان دي دا مخکې تیر دا سلويخ کال دا مصالح حکومتونه په دې ولس باندې ولدار هغه دا چې کوم بنیادی کار نه زسوي او پکر دا پکر د سی پکر دا غوړه دی ماته یو کس راغی و د ما دغه سی میرمن په ناروغه دا یو روپۍ مو نه لرم او دغه مفتکلی نکونه سی دی لا ډیر خدمتونه کوي خدای جمعې په شپه نه یغه دغه قسمت خنه واغه جمعې شپه واغه کلینیکم په بندو دا شخصي تسهیلاړو هغه سړی سره ډیر شوتوي ماته لې خدای وسنګ کوم 2000 روپۍ غواړي اخري وې ما ورته ډیر خریدم مالدای خبرانه استمریز د تور داخل کې تا مریض دا یو کوچنی پیدا سولا هغه پیسې مطلب ما ورته ورکړلې یا کار زیام د سی خو ا مشکلم دی هغه حل کنو پکر چې پیسې سړی سره یو اسکا مخ کې خزه بیا یل په بسترې کاغه یاري زبې سړی کاغه هر قوم سره تعلق لري خو سه مجبورې سړی او کلینیک دې کور خواته او شخصي کلینیکونه دې سړی دې کور خواته او خود ته خپل پکر اجازه نه ورکوله نو زه دا وایم چې دغه موڅو حکومتونه باید دې ته متوجه شي او هر ستونزې ته د خلکو رسیدو کې ځکه دا ډېر خوارو زار دا مننه تاسو خارې خبرونه نه
هم درڅ په ډېر مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه ډاکټر صاحب په لیرو پرتو سیمو کې هلته چې ډاکټران نشته د نسایي ولادي آیا دغه سي پرسونل د روغتیا وزارت لخوا څخه ځای پر ځای سوی دی ګمارل سوی دی یا ترين سوی دی چې دغه ډول لیرو پرتو سیمو ته روغتیاي خدمات ورسوي
فکر نه کوم کته دی وخت کې د پروتو سیمو په د پارا کلینیکو سیمه کې نه کوم ویل هدا کال هغه مدوای فالته موجود وي په خو یو څه نه څه هغه منطقو کې چې امنیت یو څه نه څه دغه ماسو کارونه کول پیسې ماسو لګجګ ماشونه ور کول او دغه مدوای فې روزل کېدلی اته زمون په شپخانه کې روزل کېدلی چې یو پروګرام هم لرو تدریس کېدل چې هغه اقل یعنی د فشار تشخیص کې چې فشار جګ دی یا مریض پیسې بوزای ما یا پرسوب لري کنه لري مریض اقل یو کم خونی کوله تشخیص کې یعنی دغه مریضانو ته هغه اقل کول چې دی فرق کې دغه خپل نږدې کلینیکونه ته چې دغه فکر کوم بي بي چې څه نه پیږو څو کلینیکونه څو ستونه دي چې دا هغه خپل هغه ول ستکه چې ځکه په دولتونو په مرکز کې قرار لرو یا د یو وخت کې فر لرو تاسو په دې شرایط کې د څه کوم خاص خبرونه نه خبر شوی چې څنګه کوشش چې دا ضعیفونه خو تبا چې هغه په خاطر چې وو هغه مسی باندې چې بي دغه مدويونه په لاس کار نه کوي او نو چې د دولت د خونه ګمارل شي بنا تر اوسه پورې د څه کوم خاص خبرونه له لارې نشر شوی دی او وزارت ستاسو نه نشر کړی دی د ولایتونو په قریو کې کوم صحیح کلینیکونه وسی او مدرسونه هغه کم اته وظیفه یې کوي دا کومه کومه شایسته نه وي
کدا س یو کی سره تا وکي چې تاسو ډیر هڅه کړی وی چې د یو چا ژوند وژغورل سي هر خوا ملټولې وي خو بیا تاسو ونه کړای سوای او د دغه لکبل چې یا روغتیاي تجهیزات الته په روغتون کې موجود نه و د کوم تجهیزات د نشټون لکبل تاسو په نظر باندې شې خپل ژوند له لاس ورکوې اول قدم کې
هغه مریضان چې دزي خوندېږي ګوښه د خوندزي اول قدم د مرد سبب د مېرمن خوندزي ده د حمله مېرمن خوندزي ده او دغه مېرمن من ته په داسې حالت کې راځي چې زیاتره من غوښت شاک وایو یعنی حالت شعوري د لاس ورکړي فشار کاملا سقوط وي او د هني اوی تقریبا صفر ته رسیدلی نو دا مېرمن د من د پر زیاتره زمونږ د من ته چې فرقي د کابل د اطرافنه یعنی غزنی نه مقرنه د یعنی چا طرف ولسوالۍ نه چې د کابل ولسوالۍ دی د نږدې ولایتونو مرکز سرکېږي ولې دوی په هغه سیالک راځي چې واقعا یو
ډیر بد حالت یعنی هم تر وای چې هیڅ تا پلاس کې نشته لري زپږه ډاکټرانو هاته د دې حالت کې چې مواجه کیږي زما خپل ډاکټرانو ته کې دغه ته ځي بانک د وینې تیزی او هغه د پاره د ګروپ د وینې چې پوښي چې لري ان کوم چا چې مرچو کې هغه خپل ځین خپل د سوسې وینې ورکوي او د مریض لپاره کومه کوي ولې زیات مریضان چې د دې حالت کې ممکن نه رسي چې هغه موږ دغه نجات ورکړو د سیګ یو 50% نجات ورکړ کې دی وړي او 50% د منځ دي ځکه چې اوی وخت چې موږ په هغه ځای کې نه اتر شات مار نه دی چې ما باندې تر څه دلې دي دا ته د وینې ورکولو کومه نه کوي او تر څو چې هغه هي کیږي او انستیزیا خلی او عملیات تر سیګي د عملیات مستر سیګي نه خپل ژوند له لاسه ورکوي دا څه ډیر وخت چې وي د زما خو یو تقریبا یو دشتم کال د کار دی د څه وخت موږ د پاره ډیر راغلي دي او ډیر د تاون کړي موږ هغه ته موږ خپل ډاکټران د پروازانو د بد سلوک سره مواجه شوي هغه یعنی وحلم خوړل دي چې یو غیر امنی حالت چې په عملیات خانه کې په امنی حالت کې یو رچر مریض داخله کې عملیات یې هغه د زوروات جبلې نه دی دغه ټول زوروات کې د سلام سره داخل دي شفخانه ته راغلي دي د عملیات خانه کې راغلي دي ولر دي د څنګه دا حالت ممکن تر کړی دي ول چې تباته کدا چې وظیفه ده موږ خپل وظیفه ته تر اوسه پورې دا ما ورکړم
شه ډاکټر صاحب کستاس کوم پېښه دغه سپیاد وینه چې تاسو په نظر باندې هله ګورڅ خزدا کړ کولای سي چې باید یا تدریس یا ونور ته وشو دل سي د تجربې په توګه باندې هغه به کومه یو پېښه وي چې تاسو یې غواړئ یادې کړئ
ونه زه ته پیسې کوم چې چیرته هغه قابلیت ایا خپل ډاکټران ک په یو کلینیک کې د یو انسدادي ولادت سره مخامخ کیږي کوشش دی ونی چې هغه ته ولادت ورکړي کنه وخت چې د ولادت خپل مرحله دی چې د ملټیپل د پاره یو ساعت او د پرایمری ګریویټی اده دا ول پاتې د پاره دوه ساعت په دغه ساعتو کې مریض ته ارزیه بکی او ګوري چې دا ولادت مخته نه ځي د زور دغه کار نه دی ناخلي یعنی هغه توجه چې د درد تشدید سبب ګرځي دغه نه دی دغه ناخلي استفاده ته نه کوي مریض یو داسې فنټات کوي چې هانته امکانات د دې څخه زیاتري یعنی د سزاریان امکاناتي او بل دا چې د زمون خلک او سوپر مارکیټ کې تقریبا دومره مشکل نه لري یو لسیسه شل فیصده مشکل شته چې بعضی مریضان چې مثلا ماشوم د حالت قلبي خراب یعنی فیتال دسترس حالتي موږ چې وخت ما غواړو چې هغه عملیات کو په حساب سزاریان سکشن کو چې د هغه ماشوم ته نجات ورکو او چې مور ته نجات ورکو دلته بیا دا چې زمون خلک ماشومان ډیر غواړي کنه او د عملیات په حساب کوم عملیات کول تر درې څلور نهایت پنځه چې تقریبا په وس په افغانستان کې راوړل شوې دي پنځه منه دوه منګه هاخلو یعنی دې نه ځریږي چې هغه په موافقه خاطر کې د مېرمن د دغه نجات او د ماشوم د نجات لپاره و چې خیر دې کدا د منځ لا شو به بل راوړي دا سی ولات سره موږ مخامخ کیږو نو د په هغه د په هغې سطح په افغانستان کې تقریبا په چته سره کچا واکې ده د دوی لپاره
ډاکټر صاحب بل پښتنه په دې اړه باندې تاسو د سی سیکشن یا د عملیاتو د لارې د کوچنی تولد ته اشاره وکړه دغه ډول پیشي آیا سی دی چې د سی سیکشن یا د عملیاتو پر مهال باندې شزخ خپل ژوند له لاسه ورکړي
ولې نه بعضی وخت کې د یاد انستیزي په خپل وخت کې ممکن مریض منځل شي او تلل دي د سینې د شي مدي شوې دا سی حالت شته او د سی سیکشن په حالت کې په هغه صورت کې چې چیرته مریض په سزارین کې یعنی زر سی وی نه ځای کې دل طبيبي ولې کې دا غي خزيات یعنی له همزان جام نشکړي چې زمونږ نه دي اکثرا ګران ملټی پاس دي نو په دا وختونه کې چیرته کومه کې اولیا چې زمونږ زیاته برخه کومه حساب د دوا او د ویني د پایواز پرې سبات لري لکه هغه ورځ چې د لغمان نه زنګ وهاله د دوه خلکو اقتصاد ټیټ دی دلته شفخانه کې د دوه امکانات نشته چې موږ هم وینه کور کو مریض ته یعنی 2.2 د دې چې د درې څلور اته ته 5.2 د کوم ته پایواز یاد نه کی چې شفخانه نشي یاد کوله دا موږ ته کوم پایواز د برابر کې د غوینه چې دای خپلوان د نور خلکو نه دا ما دکی که دا سیواله ترې نشي مریض ما ته ځي
دغه روختونونه چې تاسو پکښ کار کړی دی، تاسې ماشينونه یا تجهیزات ست لکه د وینټیلیټرز چې باید د سږو د سقوط مخه ونیسي، امبولانس چې باید د یو ځای څخه بل ځای ته مریض انتقال کړي، انستیزیا ټیم چې مریض د ډیر درد پر مهال باندې د درد احساس ونی کی، یا د کوچنیانو د پاره د ورسته د زیږیدو چې دوی ژوند دی پاته سي انکیوبیټر ماشين هغه ټیوبونه دي چې کوچنیان پکښ ایښودل کیږي د تداوی په خاطر باندې، دا ډول تجهیزات ست په افغانستان کې په روختونونو کې؟
بله بله، په مرکز کې شته. یو ولایت ته د کټه خبرونه مو په مرکز کې شته. شخصي ته خطا باندې شه د ریپو پیسې په ریسکو سوسې دی راځي دا خپل فیس نه مغه به اخر څه خري د کولې شي، ولی په افغانستان کې په دولت شت خانو کې شته. یو د تلویزیون شته، یو د تلویزیون زیات و سراغل چې دغه د کورونا مسله یو بل په دې پای دي چې څلور پای وینټیلیټر راغلي دي شفانه ده. هغه هم د کورونا وخت کې راغلي دي. انستیزي ماشین هم لرو، انکیبیټور هم لرو، ماشومان لپاره انستیزي ټیم هم لرو. یعنی منالی شفخانه یو تر شدی از شفخانه دی، یعنی صفحه در افغانستان که فاول شفخانه در چه روخ دهی رست در مورا ماشون در پره برانی کردی
شه. دا ارتسو خونست که ولی چه منالی زی جانتون تبلارسی دکتر سیب، هاگه خلق چه نیست که ولی استاسو و دا طالبان و حکومت تا چه براندی زونه دی چه باید خلقو تا یو برابر روخ دهی خدمات براندی کری؟
د طالبانو حکومت هم باید د نورو موقعاتونو غوندې د خلکو ژوند او صحي حالت ته باید پاملرنه وکړي، جدي پاملرنه وکړي. ځکه چې د هر بار چې په افغانستان کې نظام تبدیلېږي موږ په سیاست کې خبرې نه کوو، ولی صحي نظام هم قوي ضربه خوري. لکه اوس چې مو خلله په ولایتونو کې شاید آمادګي نه وسی، صحي شرایط یا کلینیکونه یې شاید فعال نه وسی، فقط په مراکزو کې شاید فعال وسی. او په زموږ په شخصانه کې ساده د خدای ډاکټران شته موجود دي، هم ټرینرونه چې موږ یې او هم ټرینیان چې هغه څوک چې د تخصص دوره دغه کوي، چې شخصانه ملالۍ یو کادري شخصانه ده چې متخصصي تربیه کوي. استرینیان په څلور استپکلرو داول سن ډرن سن ډرن سن څلور سن په پټینګم سن کې بیا نو دوی فارې کې او ته تخصص یې ځان ورکړي، متخصص جامې ته تک دی نیږي. نو په دې حساب باندې زموږ په حساب شپانه کې د ډاکټرانو کمبود نشته.
شه مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکو هم را سره دی، دوی به راوخلو بیا به بیرته تاسو ته راسو. باندې وکي ازادي رادیو ده.
بله سلام علیکم. د یلمن د سخالی زې خبرې کوم. خبره د ززل ته د شخصي ډاکټران ډیر یو ظالمانه د کوي چې بعض خلکو په دغه باندې زور او قدرت نه رسیږي، چې دوی د تادیه کې د مصرف په شپږ زره پنځه زره افغانۍ مثلا د پرې یو د ولادت باندې غوړی اعظم که یو دومره څه کوي که بل داسې یو ځکار یې کوي خو دوی هغه یو ظالمانه دغه لري.
مننه علي زی صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو. ډاکټر صاحب، تاسو زموږ د اورېدونکو غږ واورېدی، زه به د دوو نور اورېدونکو نظرونه هم شریک کړم د اورېدونکو سره چې دوی موږ ته د فیسبوک لارې پرې ایښي دي. بیا به بیرته ډاکټر صاحب تاسو ته راسو. وخت هم کم دی د خبرونې. خو محمد اشرف علي زی موږ ته د فیسبوک پر پاڼه باندې لیکلي دي چې زما په نظر د شذود پر اولاد باندې د مړینې تر ټولو لوی لامل اقتصادي رکود دی. د ویلې دي چې بل لامل یې بي سوادي ده، او همداراز د ویلې دي چې یو لامل دا هم ورسره کېدای شي چې د شو خوړو نه رسیدل د امیدواري پر مهال د شذود د ستونزو یو لامل دی ګني. زبیح الله منګل لیکل دي چې په لیرو پرتو سیمو کې د صحي خدماتو نشتون او همداراز د ځینو زورواکو ستونزې چې پر صحي خدماتو باندې جنجال کوي، ولایت مقام هم د زورواکو پر خوا دریږي او روغتیاي خدمات بندوي. لکه د خوشحال کلینیک چې شپږ میاشتې کېږي طبي تجهیزات یې په نظامي ولسوالۍ کې قید کړي دي، د موساخیلو ولسوالۍ خلک یې له روغتیاي خدماتو بې برخې کړي دي. دغه د زبیح الله منګل په دې تبصره کې اوریدونکو زه تاسو ته لولم. د وروسته لیکلي دي چې د ولایت مقام په قضیه کې لاس لري، حق حقدار ته نه ورکوي، ورته وایي چې محکمې ته ولاړ سي، خو ستونزه دا ده چې دولتي ملکیت کې محکمه هیڅ پریکړه نه سي کولای. په دغه خبرونه کې د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان ډاکټر جاوید حجیر هم میلمکړی وو، چې مجیر صاحب زموږ د ټلیفون او تماس ته هیڅ جواب و نه وایا او ورسته ټلیفون بند سو. موږ هڅه کوله چې دای په دې خبرونه کې راسي او تاسو پښتون ته دا ډول پښتون ته جواب وایي چې تاسو خپل ستونزې ورسره شریکي کوي، خو لبا د مرغه دوی شرکت و نه کړ چې تاسو دغه پښتني بی جواب پاتې کیږي او بیا به پراتلونکو خبرونه کې هڅه کوو. اوریدونکو د نور بس د خبرونه وخت پای ته رسیدلې دی، بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.